و سپاس از همه شنونده ها و بیننده ها.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام او بجی دی. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي، د اګست پر 14مه یعنی نن، د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. په بیان کې راغلي، امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوځ وایي د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمهواري منلې ده. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي، خو د آزادې اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د تیر جمهوری نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیرې او کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی، د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زنداني کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و، ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 15-1 ماته ورکړه او د برونز میډال یې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې، خو په نیمه پایلوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و. او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیږ او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي. د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې. د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حملې خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرنوګریفسک ښارګوټي لګېدلي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي، په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف په شرقي سیمه، د دونیتسک سیمې په غربي برخه او د زاپروژیا په روبوتین کې 9 وسلوال نښتې شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی پټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او په دې پروگرام کې نن شپه مور د ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو ده د نرسانو او قابله و شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین چې پر دې موضوع تحقیقات کړي او په ډیرو بحثونو کې برخه اخلي. د اګست له اول نیټې څخه تر 10 نیټې پورې په نړۍ کې ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اونۍ وه. دا اونۍ هر کال د نړۍ په 190 هیوادونو کې لمانځل کیږي او هڅه کیږي چې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکولو اهمیت په ډاګه سي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوال مؤسسې تیر میاشت په خپل یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې تر 500 سلنه ډیر نوزیږ ماشوم د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دغه راپور کې چې دوی اونۍ مخکې خپور سوی ویل شوي چې په افغانستان کې دا مهال یوازې 38.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بېوزلۍ، ناوړه دودونو، په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډیرو میندو پر روغتیا او روان اغیز کړی چې له کبله د دوی شیدې هم ورسره کمی سوي دي. افغانستان کې آیا میندې خپلو نوزیږو ماشومانو ته پر وخت شیدې ورکوي؟ دوی کافي شیدې لري؟ آیا د میندو شیدې کمې دي؟ آیا د شیدې تر ورکولو وروسته ځینې میندې د ناراحتۍ احساس کوي؟ که په دې به پوښتنه لرئ، راته ولیکئ یا هم په پروګرام کې چې تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي له متخصصو ډاکټرانو خپلې پوښتنې وکړئ. د واټس اپ شمېره مو د 0040 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکرارو صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو ده صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو شمیره بیا تکرارو صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو د پروګرام میلمنې ته ورزو د نرسانو او قابله شورای اجرایه مسؤولې هیلي غرشین مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. په پیل کې در ته وایست چې ولې نوزیږ ماشوم ته د مور د شیدو ورکول اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو نه مننه د پروګرام نه ځکه موضوع ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانستان د ماشومانو او بخصوص په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره. د نوې زیږیدلې ماشوم ته کله چې میندې په لومړي ساعت کې د شیدو ورکول پیل کړي نو ماشوم د ماشومتوب د دورې د مرګونې امراضو نه وقایه کوي او دی د ماشومانو د مینې کچه راټیټوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره مهمه او حیاتي ده چې میندې په اول ساعت د زیږون نه وروسته خپلو ماشومانو ته د خپلو شیدو ورکول پیل کړي.
او ځینې میندې داسې فکر کوي چې شیدې نه لري یا هم ماشوم نسی مړولی، دوی په دې خاطر کله ناکله په هغه پیل کې هم خپل نوزیږ ماشوم ته شیدې نه ورکوي. دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ کوم ټکي دوی په پام کې وساتي؟
مننه. یو مهم موضوع باید میندې ته واضح شي چې دوی د زیږون نه وروسته تقریبا تر دوه یا ساعتو پورې د مور د شیدو نه یوازې هغه ورګه فلا چې ده هغه راښکته کېږي او هغه د ماشوم دپاره ډېره حیاتي ده. او د هغې نه وروسته د مور شیدې شروع کېږي چې تقریبا د مور شیدې د درېو برخو نه دي جوړې شوي دي چې اوبه دي، ویټامینونه، منرالونه، پروټینونه دای دویمه برخه ده او شحم یا پاتې درېمه برخه ده. ټولې میندې د زیږون نه وروسته شیدې لري او دی کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ماشوم د مور د تی پر اودلو باندې شروع کړي، دغه رودل خپله د دې سبب ګرځي چې د مور د شیدو قناتونه تنبیه شي. هغه کوم هورمون چې د قناتونو د تنبیه سبب کیږي هغه د مغز نه افراز شي او هغه هورمون چې د شیدو د ریلیز یا د راتکته کېدو سبب کیږي هغه شروع په فعالیت باندې وتی او شیدې شي. نو که مور ماشوم ته په سمه توګه باندې خپلې شیدې ورکړي نو ډېر زر د مور شیدې راښکته کېږي او میندې ټولې میندې شیدې لري. ولې که میندې د شیدو د ورکولو د سم تخنیک نه استفاده ونه کړي، همغه ده چې د شیدو چینی یا همغه د شیدو قناتونه چې د مور په تیکې دي هغه وچیږي او د شیدو د کمیدو سبب ګرځي. ځکه هر څومره چې ماشوم د مور شیدې وروي په همغه اندازه د مور شیدې ډېریږي.
بلې، په همدې تړاو د ازادي راډیو اوریدونکو احمد الله د راډیو پر فیسبوک پوښتنه کړې چې د مور د شیدو زیاتېدل په څه طریقه زیاتېږي؟ تاسو مخکې ډاکټر صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، نورې سپارښتنې ستاسو څه دي؟ د پوښتنه کړې داسې طریقه چې مور هم کمزوري نسی خو شیدې زیاتې سي.
مور هیڅ وخت د شیدو په ورکولو باندې نه کمزوري کېږي. اول د ټول خلک په دې باندې دغه پیدا کی دا باور پیدا کی چې مور د شیدو په ورکولو نه کمزوري کېږي او مور باید یو خدا چې مور باید خپل خواړه په منظمه توګه وخوري. دویم دا چې ډېرې مایعاتونه لکه د تازه میوو د جوس نه، د یخنی خوروا نه، د سوپ نه، د ترکارۍ د سوپ نه غوډې شیان نه استفاده وکړي. دویم دا چې مور دې په خپل ټیم باندې یعنی هر دوه ساعت وروسته تر دولسونه تر پنځلسو اته تر شلو دقو پورې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي. د هغه لارې چارې دي چې د مور د شیدو د ډېرېدو سبب کېږي.
بل میرمن غرشین، ولې یو مور باید پر وخت خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
یو مسله دا چې کمیندې په وخت خپل ماشوم ته شیدې ورنه کې هغه کمې شیدې چې د مور په سینه کې پاتې کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې تازه شیدې تولید نشي. یعنی هغه یو اندازه شیدې په د مور په تیکې پاتې کیږي. دوهمه دا چې د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د ماشوم د رشد او د ماشوم د غټېدو سبب کیږي، ځکه د ماشوم د ژوند سره هر ورځ د مور شیدې اوتومات تیاریږي. یعنی کله چې ماشوم نوې پیدا کیږي هر ورځ چې د په ژوند باندې تیریږي د مور شیدې د ده لپاره اوتومات د هغه د عمر، د سن، د وزن او د زیږون د ورځو سره عیاریږي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم په نورمال ډول باندې خپل رشد وکړي او هغه کوم کافي وزن چې باید د ورځې واخلي، هفته کې واخلي، میاشت کې واخلي هغه په نورمال شکل اخلي. ولکه چېرته مور په سمه ډول شیدې ورنه کړي هغه د خوارځواکو ماشومان ضعیفه، کم خونه، کم حافظه او دغه ساعت ماشومان چې په زرجر په اصالات او استفراغات او په میکروبي مرزونو او په دې باندې اخته کېدې شنو باندې خاطر د ډېر اړین نه چې مېندي په منظم ډول خپل ماشوم ته تلیرش ساتونه کې حداقل 12 دفعه شو دی ور
ډیره مننه میرمن غرشین د ازادي راډیو بل اوریدونکو انجینیر رحمان الله زدران پښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید په افغانستان کې عامه پوهاوی زیات شي ستاسو سپارښتنه څه ده میرمن غرشین چې په دې برخه کې د میندو او پلرونو عامه پوهاوی څنګه زیاتېدای شي څوک په دې مسله کې زیات اغیزناک رول لري
ډېره زیاته مننه د ورور پوښتنې ته باید ووایو چې په عامه پوهاوي کې ټول خلک زیاتې دغه لري دا برخه لري بخصوص زمونږ قابلیت ډېره برخه لري چې دی باید په شروع کې کله چې مومیندې کلینیکونو ته راځي د مور د شیدو په مورد باندې هغه ارزښتونه چې دي هغه باید میندو ته بیان کړي په زیاتره ډول اول باري میندو ته او ټولو ته باید دا خبره ورسوي بله دا چې دا کلکه همکاري وشي او دا موضوعګانې د جامع جوماتونو د لارې په ډله ییزو برنامو کې په دې کې د غشي د بیان شي او د اسلام د نظره د شیدو ورکولو ارزښت د محترم علما او د خوانه بیان شي په جماعتونو کې په خطبو کې دا یو ډیره ښه د عامه پوهاوی لار ده او بل دا چې خلک وکول شي حق څوک چې رادیوګانو او یا دغه ته لاسرسی لري میډیا ته نو هغه د رادیو او د دې د لارې واوري ځکه او دا اوس چې د شیدو د ورکولو نړیواله هفته وه یا د شیدو د ورکولو نړیواله اونۍ ده نو په دې مورد باندې اکثره پیغامونه د وزارت خدمات د خوانه د رادیوګانو د خوانه د نشراتي برنامو د خوانه خبريږي خو خلاره ده چې زمونږ میندې کوڅومره کولای شي د باید یو قابلیت سره یو ډاکټر سره یا یو صحیح کارکون سره تماس ولري او دا موضوع عام شي په افغانستان کې چې تر څو ټول میندې خپل ماشومان تخپل شو دی
ډیره مننه او ویدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن په دې پروګرام کې نوځي چې ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبري کوو د پروګرام ملمنه ده د نرسانو او قابله او د شورا اجرایی مسؤله هيله غرشین میرمن غرشین ماشوم ته د شیدو ورکولو سمه طریقه څه ده یعنی ماشوم باید په څه رقم یو وضعیت کې وي
مننه ماشوم ورکول هم وضعیت لري شو دی ورکول او مور هم باید وضعیت واخلي اول خدا چې مور باید واستواره کینی تکه او کی وسیلې ته یا دیوال ته یا یو بالښت ته چې مور واستواره نسی ځکه د مور راقاتېدل د دې سبب ګرځي چې هغه د شیدو کم کانالونه چې دي چې دې ترکه دکېږي دغه قات شي او په کافي ډول شیدې د ماشوم خولې ته ورنشي بل دا چې مور باید ماشوم پغې کې د سیونی سي چې هغه بيخي پروتم نه یو ډېر جګ ولاړم نه یعنی سري پورته او د مور څنګه نه لاندې او ماشوم د مور په څنګه باندې مکمل نیول شوی په لاس باندې او مور سره تماس ولري یعنی جل په جل تماس د مور سره ولري بخصوص د مور د نس سره په دې ساحو کې او ماشوم ته شیدې په مور هغه وخت مطمئنه کیږي چې ماشوم یې شیدې خوړل دي چې د مور د تی مکمله څوکه او د شاوخوا توره د ساحه دا مکمل د ماشوم په خوله کې د ماشوم په سنې شونډه بیرون طرف ته قاتې شوې لاندې شونډه هم او مور د ماشوم د شیدو درودلو आवाज او د شیدو تیرولو आवाज واوري او دا هغه وخت چې مور مطمئنه کیږي چې دا یو سمه طریقه ده چې د خپل ماشوم ته دغه ورکړي دي شیدې ورکړي دي دا کوم په پریوتو هم شیدې ورکړي باید چې وضعیت واخلي چې ماشوم په کامل ډول په سمه توګه د شیدو ورکولو هغه د مور کم حالت چې دی یعنی چې په حالت کې چې شو دی راخلاصيږي ماشوم ته شو دی ورکول کیږي مور باید ته شو دی ورکي یعنی په هر حال کې هم مور هم ماشوم باید مستری حالت کې وي
بله ډیر مننه څه فکر کوي چې ماشوم ته چې کله ژاړي باید چې دی ورکړل سي چې مور باید هغه وخت ځان ته وټاکي چې د ورځې مثلا په 2 ساعتونو کې دا باید مجبور کړي ماشوم چې شي تای وروبي
نه ماشوم ته باید تقسیم اوقات یا ماشوم باید تقسیم اوقات مطابق شدی وسته ما تاسو ته مخکې ویل چې ماشوم حداقل 2 ساعت وروسته باید شدی وګړي که ماشوم ویده همي مور باید خپل ماشوم راو پراجیک کې د خوب او حداقل نه د 12 نه د 15 د خوب پورې دی ته شدی ورکی چې دا یو مور ماشوم ته 14 دقیقې شدی ورکی په اول وو د خوب کې هغه اولنی شدی اخلي پروستانی و دقو که اغا ده مور اغا اخیرانی شده چه غوار او ده ماشون برشت و وزن اخستلو او ده مقاومت پر وراولو که رول لری اغا شده را کده که گیدن. پا ده خاطر بانده مور باید پا منظام اتوگا که ماشون مده همی هم ده شپی هم دوره ده باید راجی که که افیده ورده ورکه.
ډیر مننه. یو اوریدون که په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ساسو تماس رخصوي.
عملیه سالیا صاحب زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ساسو.
وعلیکم السلام. درنی
اغلی میلمنی ته سلامونه راډیو کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتون یم د جوړ جانس.
پښتون صاحب نویو زیرو دولو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. تاسو په خپل کلي کې په خپله سیمه کې څه فکر کوئ چې خلک څومره دې موضوع ته پام کوي؟
سالیه صاحب یو خدای شدی چې تنها جوزجان نه د افغانستان هر ګوټ کور دغسې دی. دغه هغه خوندې چې په ښارونو کې اوسېږي هغو ته لا نوکۍ نوکۍ زمینه مساعده ده. هغه خوندې چې په قرا او قصباتو کې اوسېږي هغه تر ننه ماګایي نه لري. وګر چې په تېره شل کلنه دوره کې مدني فعالانو رضاکارانو بعضې ډېرې آګاهي خلکو ته ورکړې. بعضې خلک آګاهي لري او په دې عرصه کې موږ علماو هم باید خپل مسؤلیت ادا کړی وای. متاسفانه چې نه دوی ما ادا کړی. تر اوسه پورې پر ډېرو موضوعاتو باندې خبرې کوو. پر دغه موضوعاتو باندې باید خبرې وشي. دا قرآني موضوع
پښتون صاحب نه ولي پر دې موضوع تاسو خبرې نه کوي؟
متاسفانه چې موږ خپل مسؤلیت نه ادا کړی. شاید په شمول زما زه کله ناکله یو تقریر کوم تر څو چې خلک غوږ ورته ونیسي. خو ما خلک دیموکرات ملا بولي. په هر صورت خبره دا سه سالیه صاحب چې په قراو قصباتو کې پاملرنه د دې د خاطر نهشته چې افغانستان کې دا اقتصادي فقر دی او بل ډیری خوندې هم په سوی تغذیه اخته دي. او هغه خوندې چې ماشومان راوړي هغه هم په سوی تغذیه بیا اخته کېږي. نو دغه علت دی چې خلک متاسفانه چې کم واکه دي بیا واکه دي. نو په دې اثر باندې هغه نجونې چې په کم سن کې ودېږي هغه هم دغه د شیدې چې ورکوي کمزوري کېږي. چون چې دا خور وویله چې مور په شیدو نه کمزوري کېږي. زما د خور څخه یوه پوښتنه دا ده چې هغه خوندې چې هغه نجونې چې په کم سن کې ودېږي بیا ماشومان راوړي یا هغه مېرمنې چې په بوډۍواله کېني چې سند یې ډېر پوخې ماشومان راوړي او یا پیدرپیه ماشومان راوړي آیا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي دغه هم نه کمزوري کېږي؟ د دې په ګفتار باندې چې دی ول مور په شیدو ورکولو نه کمزوري کېږي. یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي او هغه پیدرپیه ماشومان راوړي یا په کم سن کې راوړي یا په لوړ سن کې راوړي یا پیدرپیه راوړي آیا دغه خوندې یا دغه مندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي نه کمزوري کېږي؟ یعنی اثر نه پر غورځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې یو مور باید ماشوم ته څو واره په ورځ په شواروز کې شیدې ورکړي؟ دا دوی پوښتنې خو ډېرې. دا دوی پوښتنې به ځواب کړم. خدای مل
ډېره مننه. د ډاکټر صاحب تاسو حتمن د دوی سوالونه له ځانه سره لیکلي دي. د عمده پوښتنه دا درلوده هغه ښځې چې په کم عمر کې ودېږي یا هم عمر یې زیات وي ماشوم راوړي یا هم په پرله پسې ډول ماشومان راوړي، د دوی د شیدو د ورکولو په برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
مننه پښتون صاحب ته باید ووایو چې هغه میندې چې په کم سن کې ودېږي اول خو توصیه دا ده چې هغه قانوني سن د واده پوره شي، ځکه چې خپله دغه کم سن نجونې هم خپل وجود یې رشد ته ضرورت لري چې دی باید د دې وجود نمو وکړي، رشد وکړي چې تر څو دې ته آماده شي چې د دې په نس کې یو بل ژوندی موجود وروزل شي. مهمه خبره دا ده چې میندې، ما وویل چې په شیدو ورکولو نه کمزوري کېږي، ولې پرله پسې ولادتونه دي چې میندې کمزوري کوي، پرله پسې زیږونونه دي چې میندې کمزوري کوي. ځکه مور هغه حد اقل دوه کاله یا درې کاله وقفه د ولادتونو په وخت کې نه ده مراد کړې. او یو ماشوم یې په خپل بطن کې یا په خپل نس کې روزلی دی او ورپسې بل ماشوم روزي، دلته مور د کمبود سره مواجه کېږي. ځکه هر ماشوم چې د مور په نس کې هغه د مور د وجود د غذایي موادو نه تغذیه کوي، چې هغه د ملنۍ یا پلاسنتا یا د جوړې د لارې د مور د وینې د دوران هغه غذایي مواد ماشوم ته ځي او ماشوم تغذیه کوي. ځکه ماشوم دلته کلسیم او پروټینونو او ویټامینونو ته هر څه د مور په ګېډه کې ډېر ضرورت لري چې د رشد په حالت کې دی او د هډوکو د جوړېدو په حالت کې دی. نو بنا توصیه خدا ده چې میندې باید حد اقل هغه د شیدو دوه کلنه یا دو نیم کلانه وقفه چې دا هغه په نظر کې ونیسي او د دې دا خلاره ده چې هم ماشوم د سوی تغذینه ساتي او هم مور د سوی تغذینه ساتي. که چیرته بیا هم میندې په واړه سن کې ولادت کوي یا په پوخ سن کې ولادت کوي نو خلاره دا ده چې دا یو سم غذایي تقسیم اوقات ولري. یوه مهمه خبره دا ده چې کله مونږ خلکو ته وایو غذایي تقسیم اوقات ولري، دی داسې فکر کوي چې دا غذایي تقسیم اوقات ډېر قیمته خواړه دي، حال دا چې هغه څه دي چې مونږ یې په کلو او بانډو کې لرو. لکه ډېر ساده مونږ اکثره په کلیوالي سیمو کې خلک مالداره دي، شیدې مستې پنیر کوچ دا هر څه پریمانه لري، یا د دیقانۍ ژوند لري، تازه ترکاري سابه لوبیا نخود نسک دا شیونه ډېر زیات لري. دی کولی شي د دې نه مختلف ډول غذا پخه کړي او میندو ته ورکړي او د میندو د خوارځواکۍ نه دغه وکړي، د جلوګیري وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې دوی ویل چې یو ماشوم ته څومره وخت باید شیدې ورکړل شي. د دوی دویمې پوښتنې ته به ویم په څلېرویشت ساعتو کې، مونږ په څلېرویشت ساعتو کې ویل چې حداقل اتو نه تر دولس دقیقې پورې باید یوه مور خپل ماشوم ته دغه ورکړي، ده شیدې ورکړي چې هم د مور دپاره ګټور دي، په آینده کې مور د سینې د سرطانونو نه ساتي، د رحم د عنق د سرطانونو نه ساتي، او ماشومان د سوی تغذیې کم وزنۍ ضعیفه ذهن د رشد کموالی او د مزمن مرضونو په مقابل کې وقایه کوي.
ډیر مننه میرمن هیله غرشین، تاسو د سرطان د مخنیوي په برخه کې هم په هڅو کې دخیل یاست. د سینې د سرطان د علایمو په اړه کراته وایست چې یو مور څه پوسی چې خدای مکړه د سینې د سرطان نښې لري.
مننه. په دې مورد باید ووایو ځکه اکثره هغه میندې چې سینې د 15 کلنۍ نه پورته کیږي، دوی باید همیشه خپل یعنی خپل معاینه په خپله وکړي چې هغې ته په انګلیسي کې سلف اگزامینیشن وایي. یعنی دوی کولی شي چې کله حمام کوي دوی خپل د تعینه په خپلو ګوتو په سرونو باندې د هغې کې د ګر چاپیره لمس کی معاینه کی که کومه غوټه پکې ګوري علائمې، که چېرته کومه غوټه ګوري په سینه کې، حتمي هره غوټه سرطان نه ده، ولې بیا که کومه مشکوکه غوټه دوی ته په نظر ورځي د سینې د څوکه یا د شاوخوا دغه ساحې پوستکی یا خپل د سینې مکمل پوستکی د نارنج د پوستکی غوندې غوټې غوټې کیږي، خپل رنگ تغیروي، یوه سینه نسبت بلې سینې ته غټیږي، د سینې د څوکې نه افرازات یا مایع راتویږي، میندې د تخرګو لاندې په دغه ساحو کې د غوټو احساس کوي. کولی شي چې د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د یا سرخی ګوري په خپله سینه کې د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دغه راز علائم په نورو مرضونو کې هم کېدای شي، په سرطانونو کې هم کېدای شي، ولې په سرطانونو کې رشد لږ ورو دی، په نورو لکه اپسي او د شیدو په جمع کېدو په دې کې رشد تیز دی. دوی کولی شي د یو ډاکټر سره دغه وکړي، د مراجعه وکړي، ولې زه هم بیا تکرارم، هر هغه مور چې خپل ماشوم ته په منظم ډول شیدې ورکړي د سینې د سرطان خطر ډیر زیات راکمیږي. یعنی ډیر میندې کم میندې په دې باندې دغه کېږي. د مساوي
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورینن نوزیرو ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی، دوی ته ورزو. امیر بنیو کې ازادي راډیو د تاسو ژغاورو.
مننه سالی صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب. ز نبی الله زبلای دا وخلې غزنه خبرې کوم.
زبلای سمیر بنی د پروګرام موضوع خو تاسو ووري د کومه پښتنه کلری میرمن هیله غرشین هم تاسو आवाज اوري.
مننه کوم ډاکټر صاحب، بینه می دوه پښتنې ده. لومړی دا چې ډاکټر صاحب، که چیرته یو میرمن خدای مکه په سینې سرطان اخته کیږي یا هم یو بل داسې ناروغي سته چې که چیرته مور په اخته کیږي او هغه مور بیا خپل ماشوم ته شیدې نشي ورکولای، ځکه چې هغه یعنی ساري راتلای ساري کېدای شي که یا. دوهمه پښتنه دا ده، کله چې یو د یو مور شیدې کمې وي، هغه طبعا هغه ماشوم یې خوارځواک کوي، وژه ی تجه ی، نو هغه ته بیا په کلیوالو سیمو کې مر شاهدان یو، په کلینیکو کې یو ډول مواد ورکول کیږي، له هغه موادو سره هغه ماشوم ډیر پورن چاغیږي او ډیر زیات وزن پیدا کوي. آیا دا دومره قوي مواد دي چې د نسبت د مور شیدو ته زیات قوي دي چې داسې وزن پیدا کوي، که څه خبره ده؟ ډیره مننه.
مننه ډاکټر صاحب هیله غرشین. مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو د غوریدونکو پښتنې ځان سره لیکلې دي که
مننه. د زابل څخه پښتنه کې باید ویل چې په نومړی پښتنه کې کچیر تمور شیدې ورکې ډېرې کمې د شیدو مېند دي چې د سینو سرطان پیدا کی په هر حال د شیدو ورکول ماشوم ته هیڅ نو نقص نه لري حتی کومور په تبرکلوز باندې اخته همي مور ساری مشکل ولري مور کولای شي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي منفي د ایچ آی وی یا د ایست مریضانو په ځینې حالاتو کې چې هغه د بیا د شیدو ورکول منع کیږي نور په هر حالت کې مور کولای شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي د مور شیدې د هیڅ نوع مرض انتقال سبب ماشوم ته نشي ګرځېدلی دویمه خبره دا ده چې په کلینیکو کې چې هغه د سوی تغذیه ماشومان ته کوم خواړه ورکول کیږي هغه خواړه په ډېر صحي شکل باندې په ډېر مهمه شکل باندې یعنی په اساسي شکل باندې سنجول شوی دي هغه خواړه آماده شوی دي هغه ماشومان ته ورکول کیږي چې ماشوم ته ورکړي البته دا خواړه د هغه ماشومان د پاره دي چې د شپږو میاشتو نه سینونه جد دي چې هغه ته د مور د شیدو په څنګ کې متمم غذا شروع کیږي ولې هغه ماشومان چې سنې د مور شپږو میاشتو نه راکته هغه به خپل مخصوص شیدي او خواړه لري چې په کلینیکو کې دغه ماشومان ته درکېږي توصیه کیږي نو هغه خواړه چې د مور شیدو هم خپل ماشوم اضافه خوراک هم ورکول کیږي څنګه دغه غذایی مواد هم ورکول کیږي د دې سبب ګرځي چې ماشوم به خپل طبيعي حالت ته راوګرځي د خوارځاکۍ نه خلاص شي
بله میرمن غرشین تاسو مخکې د ځینو خوراکونو یادونه وکړه څه توصیه کوي خلکو ته داسې خواړه چې هر ځای پیدا کیږي د امیندواري په وخت کې میندو ته ورکول سي د غرزاغو میندو ته شیدې ورکړي دا کوم داسې خواړه دي چې دوی ته زیاته ګټه رسوي او دغه خواړه په اسانۍ سره په کلیوالو سیمو کې هم د لاسرسي وړ وي
مننه هغه مند چې په کلیوالو سیمه کې دی که په ښار کې دی اول خدای چې دای کولای شي د هغه ترکاریونه استفاده وکړي چې شنه پانی ولري لکه پالک لکه تازه ترکاریګانی لکه دا د پټیو سابه چې زمونږ استادو په کلیوالو سیمه کې خلک په پټیو کې راشته غټه منبه د وسپنې او د پولیکاسید څنګه کولای شي چې د چرګانو هګۍ دي چې هغه یو استفاده وکي وي خوري په څنګه هغه کورونه چې مالدار دي هغه کولای شي د شیدو مستونه په نارمل شکل باندې استفاده وکي د حبوباتو نه لکه لوبیا لکه نخود لکه دال لکه نسک لکه سویا وریجی د کولای شي شلغم زردکی تازه پالک د دې داغه خواړه دي لکه بینګړې با تور بانجان د فاصله داغه خواړه دي چې ټول مېند ته ګټه لري هیڅ نه ضرر نه لري او په متوازن شکل باید خوړل شي چې و مور وکول شي دا غي خپل غذا دغه کیده پوره کی په خصوص هغه مېند چې د کم خونې سره مواجه دي هغه باید زیاتره کوشش وکړي چې د شنو سبونه د پالک نه د حبوبات چې میات پر د دې استفاده وکړي څنګه ویټامین سی دار مواد ډیر واخلي لکه لیمو لکه نارنج د دې نه استفاده وکړي چې ترڅو د مور په وجود کې د جذب زمينه مساعده کې او ډیر اوسمنه جذب شي مور د دې کمپونې د مشکل نخلاص شي هغه مند چې کلسیم ډیفیشنسی یا د کلسیم د کمبودو سره مواجه دی هغه کولای شي چې د لبنیاتو نه استفاده وکړي چې خل لبنیات ماست دي شود دي پنیر دي چې د دې نه قرط دي چې کولای شي د دې نه دغه وکړي استفاده وکي او مېندې خپل هغه ضروري کلسیم ته ضرورت لري هغه تکمیل
بلی ډیر مننم اوریدونکو ته یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یست یو اوریدونکو په لاین کې دی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم سلام احمد سلام صاحب سلامونه
علیکم السلام
محترم اوریدونکو مې یو مېلمانه
وعلیکم السلام مهرباني
محترم سالی صاحب دلته خو دغه تاسې راډیو دلته په خیبر پښتونخوا کې اکثره بیاري پورې کې موږ ډېر کوشش کوو نه دا اکثره وخت نه اورېدل کېږي یقینا موږ دا پوښتنه چې کوم زموږ لپاره یو مطلب چې ځان لپاره ښه نه ګڼم ځکه چې که بار بار یو پوښتنه کېږي چې هر شي باره کې موږ غواړو یو یو قسم تاسو ته یو ستونزه ده دغه موضوع خو د ژوند شتمنۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ نه په دې کې پیدا موضوع راته روښانه کړي چې د کومې ناروغۍ باره کې ده نو په پښتنه وکړو یا به نظر وړاندې کړو
نو یو زړیدلو ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو نو ستاسو په نظر خلک څومره دې مسلې ته پام کوي دوی ته څومره دا مهم معلومي چې خپل نو یو زړیدلو ماشومانو ته په لومړیو کې خصوصا د مور شیدې ورکړي
بالکل اول خو به خپل ځان معرفي نه کړ بت شمرخان زرملوال له خبر تاسو خو عارفه نه معرفي نه ولې محترم صالح صاحب دا ډیر ښه پښتنه دا ډیر ښه پروګرام ده دا ډیر ضرور ده یعنی نوی ماشومان چې وګرځي او مطلب د دنیا خراشي دي لپاره ډیر احتیاطي تدابیر پکار دي آیا په دې کې د شي اکثره د ما فکر او نظر باندې محترم صالح صاحب کوم جهاز معلومات لرم هر هغه منډ چې هغه زیات اولادونه راوړي مطلب وخت نه یت کې د ما فکر او نظر باندې کېدل چې باندې د مرمنو نظر هم غواړم نو په یوه کې دوی ته ډیر نقصان رسیږي او هغه من چې مثلا د دې په وخت منځ کې تقریبا درې کاله وخت وي نو هغه بیا کېدل چې دغه وده هم شی وشي یعنی مطلب هر هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه زر زر تولیدی دغه دغه مشکلات پیدا کیږي مثلا صالح صاحب د مثال په توګه باندې خارج واکې سره مخامخ کیږي کم خونی ورته پیدا کیږي یعنی د ویني کم بوتر څخه پیدا کیږي مطلب نسناستي ناروغي باندې اخته کیږي مطلب ډیر دنګړی او ډیر د شي بالکل وده نه کوي نو د دې لپاره د ما فکر او نظر باندې لکه څنګه چې مخکې خور مطلب اشاره ورته وکړه یعنی دوی کې داسې شیان په کار دي چې هغه مطلب دا کلشیم په پرکولو کې یعنی ډېر شیانو ذکر یې وکړه باید دغه ډېر مطلب استعمال کړي مطلب د دې لپاره ډېر فکر وکړي په دې کې چې مثال ښه خواړه او ښه تیار کړي او بل دا په دې وخت کې مطلب ډاکټر صاحب نه مطلب د مېرمنې له ما یوازې دا پوښتنه ده په یوه وخت کې کومه مور شیدې کمې ماشوم لپاره نو دیغه لپاره آیا دغه څاروي مثلا غوا میګه یا مثال وزه د دوه شیدې بخي او کداغه وچه په دری شیدې بخي نو کداغه یو پښتنه هم د ما محترم صالح صاحب جواب کی نور به نور اوریدم کو ته وخت ورکول او وخت راکوونه نه یو نه لري مننه محترم صالح صاحب
ډیر مننه کور ودان میرمن غرشین هم دغه د اخیری پښتنه خبره اوسو چې کچيري یو مور نسی کولای خپل نوځي جماشوم ته شیدې ورکړي د کوم څاروي یا د کوم حیوان شیدې تقریبا داس یو نجدي بدیل کیدای سي ورته
صالح صاحب مهمه خبره دا ده چې د غوا شیدې یا د اډمال شیدې مثلا د بزیر شیدې دا په ماشوم ډیر قوی دی او دا خپل ترکیب لري چې باید تر کوم جوړ شي کوم اندازه جوړ شي نو کوشش ډیر دا باید وشي چې د مور شیدې ورکړ شي کچیرته بیا هم د مور شیدې کمی او د څاروي شیدې ورکړي نو خبر بیا دای کچیرته امکان ولري چې د یو د نوي دي ګیدل ماشومانو متخصص سره مشوره وشي چې ترڅو هغه فیصدی د ماشوم د پاره وټاکل شي ځکه یو ماشوم چې پیدا کیږي هدا نارمل وزن د یو ماشوم د 2.5 کیلو نه تر 3 کیلو پورې دی نو د پاره دا شو ډیر قوي یعنی ما تاسو چې د مور شو د ماشوم د هر ورځ د ژوند سره ځان عیاروي اوتومات چې هغه ته درکېږي نو دا به خدای چې د یو متخصص کې امکانات د ډاکټر سره مشوره وشي او د مشورې په اساس باندې دې ته شوه شروع شي ځکه چې هغه خپل فیصدی ولري په ماشوم زیات نشي چې زیاتواله هم پروتینونه تاسو کوي چې د غټ مال یا د غوا په شدو کې پروتینونه ډیر قوی دي او دا باید د ماشوم د پاره څومره اندازه شوه ورکړ شي څومره اندازه وګ کې واچول شي دا غوښتل چې یو ډاکټر یې کولای شي چې د یو مور او د ماشوم د پاره دا وکړي دا ماشوم د پاره وټه کی او ورته وری کی ولی بیا هم په لری پروتو سیمو کې چې مندې شدې ورکه یول دی باید ځان مې مطمئنه کی چې دا څاروي په کوم مرض باندې اخته نه دي دا ډیره مهمه ده ځکه د ماشوم مقاومت ټیټ دی او هغه کولای شي په مشکلات سره مخ کې په خصوص د نسناستي په ناروغي باندې یا په هضمي سیستم په مرزي باندې د ډیر زړه اخته کیږي نو خدا دا چې مور خته غزي شي مور خه میتو د شدو ورکول زد کی ماشوم ته زړه شو دی ورکه تر څو د مور شو دی ډیر شي او د اضافه شدو یا د بیرونی شدو د ورکول نه مخنیوي
یو ماشوم نوې زېږې ماشوم باید په میاش کې څومره وزن واخلي
وزن فرق کوي صالح صاحب ځکه د ماشوم د ورځې تقریبا 10 ګرامه یو ماشوم وزن اخلي او دغه 10 ګرامه وزن که سم تغذیه شي دغه وزن ماشوم کم اخلي نو باندې خاطر باندې زمونږ یو ماشوم چې تولدیږي هغه حد اقل په یو میاشت کې تر 1 کیلو پورې باید وزن دغه کیده واخلي او ترته هغه د درشت منته دغه شیده معلوم شي قد او رشت باید معلوم شي کله چې ماشوم په یو مرسیه مرکز کې تولدیږي دغه قد هر اندازه کیږي وزن هم اندازه کیږي وروسته چې کله دا په 15 ورځ
را غوښتل کېږي مراقبتونو ته، بیا په اومه ورځ را غوښتل کېږي د ماشوم اندازه معلومیږي. نو په همدې خاطر باندې حد اقل یو کیلو وزن دی په یوه میاشت کې چې ماشوم یې باید واخلي، چې موږ ته معلوم شي چې د ماشوم رشد دغه دی ده هم روان دی.
بله، ځینې نوزیږ ماشومان په لومړیو کې د ناراحتۍ احساس کوي، بیا ډاکټران زیات وخت میندو او پلورونو ته سپارښتنه کوي چې د شیدو له اخیستو وروسته په ماشوم باندې ټیغ وباسي، بیا وروسته د ده نس یو څه آرامیږي. په دې اړه که تاسو اورېدونکو ته توصیه وکړئ چې نوي زیږیدلو ماشومان چې کله شیدې اخلي په څه طریقه دوی هڅه وکړي چې هغه ټیغ وباسي.
مننه صالح صاحب، مخکې ما تاسو ته چې د شیدو ورکولو میتود ډېر مهم دی، چې ته یوه مور د ماشوم سر یو څه جګ په خپله څنګله باندې ونیسي، د څه د رودلو په وخت کې ماشومان تبن کله چې د مور تیاره وي یو مقدار هوا تېروي هغې سره، او کله چې هوا تېرېږي هغه معدې ته ورځي، هغه په معده کې تجمع کوي او هغه هوا چون هوا ده په معده کې گردش کوي، ماشوم د درد احساس کوي. نو مور کولی شي چې د شیدو ورکولو نه وروسته خپل ماشوم په خپله اوږه باندې جګ کړي، چې د ماشوم زنه د مور په اوږه باندې برابره شي، او د ماشوم د دوه اوږو تر منځه مور په خپلو ګوتو باندې ورو ورو مالش ورکړي، او تر هغوی په خپله اوږه باندې ونیسي چې د ماشوم ارګمی هغه تیغ راوځي، هغه کومه هوا چې تېره کړل هغه هوا بېرته راوځي، او ماشوم درد م احساس نه کړي. ځکه که چېرته مور د دغه ماشوم دغه هرګی راونه باسي یا دغه هوا په دغه شکل راونه باسي، دغه ماشوم بیا دوامدارې کانګې هم کوي، او همیشه میندې په دې تشویش کې دي چې ماشوم دلبدی لري، استفراغات لري، کانګې لري، ولې زما ماشوم کانګې کوي. حال دا چې د هماغه هوا ده چې د تی د رودلو په وخت کې تېره کړې ده چې د ماشوم د کانګو سبب کړي.
بله، په ځینو سیمو کې دغسې حالت کې ماشوم ته ځینې هماغه کورني دواګانې ورکوي، دغو کسانو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
د خلکو ته به موږ دا سپارښتنه وکړو صالح صاحب، چې یو ماشوم د شپږو میاشتو پورې د مور شیدو د هغه دپاره هر څه دي. من چې هغه حالت چې هغه ضرورت پیدا کوي چې د یو ماشومانو متخصص ته ورکړل شي، دوی باید ماشوم ته هیڅ شی ورنه کړي. او دا زمونږ بدبختانه باید ویم چې زمونږ په ځینو سیمو کې، نه په ډېرو سیمو کې، دا رواج دی چې ماشوم تولد شي هغه ته تورچی ورکوي، هغه ته زیړ غوړي ورکوي، هغه ته هغه کوچ ورکوي، هغه ته اوبه ورکوي، هغه ته په خپل سر ګلوکوز ورکوي، چې دا ټول د ماشوم دپاره د ګټ خو بېخي نه لري، ډېر غټ تاوانونه هم لري. که د مور د سینې نه یوه قطره شیدو یا هغه په شروع درې ورځو کې یوه قطره ورګه هم د ماشوم دپاره راوځي او ماشوم یې وروي، هغه د ټولو نه بهتره ده چې دا کوم شی نه چې ما یاد کړ د دې د ورکولو نه بهتره ښه دا ده چې دا خلک د دغه اضافي شیانو د ورکولو نه ډډه وکړي.
ډېره مننه ستاسو د سپارښتنو میرمن هیله غرشین. اوریدونکو په لاین کې د دوی تورزو دوی ممکن کومه پوښتنه ولري، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترمه.
وعلیکم السلام، ستاسو آواز اورو.
او مننه البته میرمن صاحب ته سلامونه وایم محترمه. البته روزه ما نظر دغه شی دغه بعض اوقات کې دا ولوم شمن تقریبا د سوی تغذی نه دغه بعد اکل باندې ما دا دل بار د پښتنو کې ما راډونه ونیولې، یعنی بعض وختو کې فکر کوم چې موږ دغه دنیا ته ماشومان سره راځي، چې یو کال کې وګورې یو کال وتلې بیا بل ماشوم راځي، یو کال وتلې بیا بل راځي، وګورې هغه څنګه پیدا کیږي. یعنی سوی تغذی کې تقریبا نوغه ته خاص توجه نه کیږي، یعنی دا وخت هم ډیر مهمه ده محترمه. وګورې چې باید دوه کال بعد یو ماشوم دنیا ته راځي، هغه سالم روزنه پیدا کوي تقریبا. نو بل دغه اکل باندې ما نظر وشي دغه غذا، یعنی ماشوم د څومره وخت دي دغه غذا ورکړي، یعنی تقریبا بسکیټ یا مثلا داسې نور سی شان سی د باندې هغه تاثیر ونه کړي معده باندې. نو داسې بعضې اوقاتو کې بعضې ماشومان هغوی سوی تغذی یا ضعیف وي، نو دې ته بیا څومره وخت کې دوا هغه ورکول کېږي، بخه یعنی غذا ورکول کېږي، یعنی لکه بسکیټ لکه دا نور شیان. دغه اکل باندې ما نظر محترمه.
ډیر مننه تاسو د رادیو د لارې ځواب واوري میرمن هیله غرشین، به تاسو ته دغه دواړو پوښتنو ته ځواب ووایي. میرمن هیله غرشین مهرباني.
اول خو د دې لومړۍ پوښتنې په مورد باندې ویم چې رښتیا هم پرلپسې زیږونونه چې وقفه د دوه کالو نه کمې، ځکه ماشوم باید دوه کاله د مور شیدې وخوري او هغه ماشوم دوه کاله د مور شیدې نشي خوړلی، او زر ورځې د ژوند لومړۍ زر ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې د مور د امیدوارۍ نه شروع کیږي او د ماشوم تر دوه کلنۍ پورې ادامه پیدا کوي، دا ډېرې مهمې دي. او دې ته باید ماشوم سم تغذیه شي، ځکه دا د رشد ډېر اساسي وخت دی چې د ماشوم هغه رشد یا هغه نموی معلومیږي. دغه یو موضوع ده چې ټول خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې د زیږونونو تر منځ واټن حداقل د شیدو په ورکولو باندې سره مراعات کړي، چې تر څو سالم ماشومان وزېږي. په دویمې پوښتنې په مورد باندې باید ویم چې د شپږو میاشتو نه وروسته کله چې ماشوم د شپږو میاشتو کېږي نو هغه ته متمم غذاګانې شروع کېږي. البته دفتا موږ په بسکیټو یا په سریلاکو په دې باندې شروع نه کوو. په شروع کې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګه مایع غذاګانې مثلا لکه د یخنی کوروا د وری د ترکارۍ کوروا لکه مثلا بلینې د وریجو پخول د مثال په ټور د شولې نرمه ډیره نرمه شوله پخول چې نیمه مایع چاغې کې هر شی باید یوازې وریجې نه هغه کې باید زردکې شلغمې کچالوي پالک پاڼې پکې په هغه کې باید لوبیا نخود دا شیان موجود دي چې ماشوم ته ورکړل شي. بل دا چې ماشوم ته غذا د غټانو په شان باید درې وخته ورنه کړل شي. هغه ته باید لږه لږه غذا ورکړل شي تر 15 دفعې ورته ورکړل شي چې تر څو د ماشوم عضویت د غذا د کمبود سره مواجه نشي. ولې مهمه خبره دا ده چې د هر غذا نه مخکې یو دفعه باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړل شي ځکه کله چې ماشوم ته متممه غذا شروع شي او یا د ماشوم ته مخکې ځینې میندې مصنوعي شیدې یا د څارویو شیدې ورکوي اول ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکوي بیا خپل شیدې ورکوي چې هغه ماشوم ته دومره ګټه نه رسوي. په هر حالت کې مور باید اول خپل شیدې مکمل ماشوم ته ورکړي چې تر څو ماشوم هغه کم غذایي مواد چې د مور په شیدو کې دي هغه مکمل واخلي څنګه بیا نور متمم غذاګانې ورته شروع کړي. یو مهمه خبره دا ده چې زه باید د غرور ته ویم چې د بسکیټو او د سریلاکو د ورکولو نه خدا ده چې موږ په دا کور کې چې غذایي مواد لرو د دې نه ماشومانو ته ډېر ښه پاسته نرم غذایي مواد تهیه کړو ورته وری
دغه مواد د کوم سن څخه ماشومانو ته دې شروع کړي؟
د شپږ میاشتې نه شروع کړي. کله چې ماشوم شپږ میاشتې پوره کړي د وومه میاشتې په شروع باندې ماشوم ته کولای شو چې متمم غذا لږه لږه شروع کړو. مثلا په ډېره کمه سطحه باندې ماشوم ته د سوپ ورکول مثلا د ترکارۍ د خوروا ورکول ورو ورو بیا دغه غذایي مواد ورو ورو جامد کېږي یعنې ورو ورو کلکېږي. بیا ورته دغه کې یو دم کلکه غذا باندې شروع نه کوو ځکه د ماشوم د مور په شیدو باندې عادت دی هغه ته د کلکې غذا هضمول لږ سخت دي. اوله کې باید اوبرین خواړه ورکړل شي وروسته ورو ورو د ماشوم غذا دغه شي ده جامد طرف ته لاړ شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رینن ز نوزیر ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو پر اهمیت خبرې کوو. میلمنه مو ده د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایه مسؤله هیله غرشین. یو وردون کې پلان کې د دوی ته ورزو ممکن دوی کومه پښتنه ولري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاثر تماس ولنه.
وعلیکم السلام خاموش سمیر بانی
ډېر مننه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نظر ورکړي موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې د ماشوم لپاره د مور شیدې ډېر ضروری دي او باید تر دوه کلو شپږ میاشتو پورې ضرور ضرور حتمان او کني تر دوه کلو نه پورې ورکول شي. نو دا خو ضروری ده هر څوک پوهیږي خو د دې تر څنګ ځینې ستونزې دي مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي. مثلا او داسې سیمې شته په سارا کې ما خپل ورځ یو چانه پوښتنه وکړه چې تاسو د مور د ماشوم لپاره شیدې ورکړي د مور غذا مهمه ده مور ته باید تاسو خواړه برابر شي تر څو ماشوم ته شیدې ورسیږي. نو ما پوښتنه وکړه چې تاسو د میندو ته کومه غذا ورکوي څنګه ورکوي. دوی ویل ډېر سړی سیمې دي چې هغوی دغه تازه میوې بیخي پیژني لانه د چا خبره راوړل خو پرېږده مشکله دي سي وي سي یا ورکړي. نو هغه پیژني لانه هغه ډېر غټ کار دا ده چې یو وخت په میاشت کې یا په ډېر وخت کې څه غوښه وي سي کورته. نو دا د دې لپاره ډېر مهمه ده. نو دلته خو افغانستان تاسو ته معلومه ده چې ډېر اقتصاد له لحاظه ډېر کورنۍ اقتصادي وضعیت شنی او نس کولای چې مور ته شدې زاور سي تر څو ماشوم ته شیدې پیدا شي او شیدې ورکول سي. نو یو غټ ستونزه ولامل ده چې دوی میندو ته شدې ځان سره سوالي او یو نظر زما ده دی په عموم کې چې څوک په دوايي باندې څومره مصارف کوي یا څومره پیسې لګوي کومور مریض سي مثلا یا نور مشکلات یا په بدن کې وسپنه کم سي یا د وینې کمښت رامنځته سي د دې پر ځای چې دا پیسې په دوا ولګي دا پیسې په وقایه ولګي او د مخ مور ته غذا شغ غذا برابر کړي. نو دا به ډېر غوره سي نه به مریضي څوک نه به ډاکټر ته اړتیا پیدا کړي حالت به د ماشوم لپاره هم شو دي برابرېږي. دا یو خبره. او یو بل مشکل دي نه وخت دا غي چې میندې کله ماشوم ته په وخت سره شیدې نه ورکوي یا په کار مصروف وي مثلا یا بل څه هغه چې شیدې ماشوم ته په خپل وخت نه ورکوي. نو دا هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې څنګه سي کمې سي او یا د دې ترڅنګ لیوه په بخښنې سره لیوتی څخه ماشوم ته شیدې ورکوي د بل څخه نه ورکوي. نو دا هم د دې لامل کېدی شي چې مثلا د مور شیدې څنګه سي وچې سي یا کمې سي. نو دغه زما نظر وو او پوښتنه مې د ډاکټر صاحب محترم څخه دا ده چې په دې بخش کې د دولت یا د همکار موسسو یا د روغتیایي کارکوونکو وظایف څه دي او څه باید وکړي، مثلا عامه پوهاوی ورسوي او د امکان تر حده باید مثلا میندو ته او پلرونو ته چې مثلا د مور او د ماشوم ترمنځ د شیدې سره اخیری د دوی د غذا په بخش کې د دوی لپاره باید څه وکړي او دولت باید د عامه پوهاوی په بخش کې څه وکړي. افغانستان یو غریب هیواد ده او هغه کومې لارې دي چې دوی ته میندو ته په صحیح خواړه نه ورسېږي، د هغې په بدله کې باید کورنۍ خواړه څه وکړي، کوم خواړه ترلاسه کړي تر څو د ماشوم لپاره شیدې پیدا شي.
ډیره مننه ستاسو د نظریاتو دغه راز پوښتنې میرمن غرشین مهرباني. تاسو د اوریدونکي هم نظریات واوریدل او هم د پوښتنه
مننه. نظریات یې ډېر ښه نظریات وو. د پوښتنې مورد باندې به ووایم چې دولت یوازې په عامه پوهاوي کې مونږ به نه ویو چې دولت مسؤول دی، ځکه مونږ ټول مسؤولان یو. کام خلک ځکه دوی دومره ښې خبرې وکړي چې یو څوک عامه پوهاوي ته ورشي، د هغه عامه پوهاوي د مسؤول نه د معلومات ډېر دی، کولی شي خپل دا معلومات په مختلفو ډولو خپلو دوستانو سره خپلو فامیلونو سره خپلو کلیوالو سره شریک کړي چې تر څو هغه هم د دې معلوماتو نه دغه وکړي دا استفاده وکړي. مهمه خبره دا ده چې ما مخکې په دې مورد باندې ویلې چې د هغه غذایي مواد چې په کورونو کې دي، موږ منو اقتصاد د خلکو خراب دی، ځینې خلک په لرې پرتو سیمه کې دي، ولې دوی کولی شي هماغه کورني غذایي مواد چې ما مخکې یاد کړل د هغې نه په سمه توګه باندې استفاده وکړي او په سمه توګه ترې غذا پخه کړي او هغه وخوري. بل مهمه موضوع دا ده چې ماشومان ته کله چې دی شیدې ورکوي، میندې شیدې ورکوي، د یوې سینې نه باید شیدې ورنکړي، د دوانو سینو نه باید په هماغه مساوي شکل باندې شیدې ورکړ شي تر څو د شیدو افراده راډیر شي او ماشوم کولی شي مور شي په دې مورد باندې. نو دا هغه مهمې موضوعګانې دي. بیا هم زه توصیه کوم چې په کور کې چې دی څه تیار لري د دې نه باید استفاده وکړي. زمونږ خلک ځینې ډېر بعضې عادتونه لري چې مونږ تلي په ولایاتو کې په خپلو بانډو کور سره مخامخ شوي، مثلا دی په کور کې چرګان لري، د چرګانو هګۍ لري، حیوانات لري چې د هغې د شیدو او د دې نه استفاده کوي، برخلاف دی د چرګانو هګۍ خرڅوي، د بازار نه یو مصنوعي غذات اخلي، یا ماشوم ته هغه نه ورکوي، هغه خرڅوي، ماشوم ته بسکیټ یا یو بل شی اخلي ورکوي. حال دا چې دا خپله د مور او د ماشوم لپاره ډېر ښه غذایي مواد دی. مثلا دغه کور کې چې څه غذا دی لري، که دا په هغه سمه ډول پخه شي او یو مور په حد اقل په ورځ کې درې وارې نه څلور وارې یا پنځه وارې لږ رک خواړه وخوري، هماغه اندازه خپل مایات د وجود کې اوبه دي او دا وخوري، امکان د تازه میوې ولري، ځکه په اوړي کې په ټولو ولایتو کې فصلي میوې وختي، ځکه اوس په افغانستان کې ډېره زیاته فصلي میوه ده او ډېره زیاته ارزانه ده او د کلو او بانډو خلک حتمن باغونه ته اقل یو بوټی یو میوه په کور کې لري چې کولی شي د هغې نه استفاده وکړي. زمونږ توصیه دا ده چې دی څه چې په لاس کې لري د هغې نه استفاده وکړي او په هغې سره وکولی شي سم صحي غذایي خواړه تیار کړي او میندې ته استفاده وکړي. نو ماشومان چې کله د غذا د خوراکي کې د شپږو میاشتو نه وروسته هغې ته هم د همدې کورني مواد نه ډېره ښه نرمه غذا تیار کړي او ورکړي.
بله میرمن هیله غرشین، یو مور په کومو حالاتو کې خپل ماشوم ته د شیدو لور کول باید ډاډه وکړي؟
په تحقیقاتو کې ښایي چې ټول میندې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. هیڅ مور په هیڅ حالت کې باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. من چې هغه حالتونه چې هغه د نادرو کیسونه نه دي چې ماشوم د مور د شیدو د پروتینونو سره حساسیت پیدا کړي، چې هغه ډېرې کمې دي، یعنی شاید په زرو ماشومانو کې یو وي یا په لس زره ماشومانو کې یو داسې کیس، چې هغه صورت کې بیا کله چې قتل کېږي چې ماشوم اتوان نه لري، بیا د مور شیدې بدیل ورته ښودل کېږي چې ماشوم ته څه شی باید ورکړي. ولې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه، که مور په تبرکلوز یا نري رنځ باندې هم اخته وي، په هم کولی شي چې خپل ماشوم ته د پوزې په تړلو سره دغه ورکړي، د شیدې ورکړي، یعنی د مور شیدې په هیڅ حالت کې په ماشوم باندې منع نه دي.
یعنی د نری رنس تر څنګ مور که نوري ناروغي هم ولري، کولی شي هغه ماشوم ته د شیدو ورکولو ته دوام ورکړي.
ماشوم ته شو دی ورکی کومو امیدواره کیږي حتی د ولادت یا د زیږون تر ورځې پورې کولای شي خپل مخکینی ماشوم ته کله شو دی نه جدا کړي شو دروي خپل شو دی ورکی حتی کومور سمه تغذی شي کولای شي چې نوې زیږیدلی ماشوم ته شو دی ورکی څنګه چې د خپل ماشوم یو کلن دی یا وقفه نه د خپل ولادت یې کړی دی حتی کولای شي د ته شو دی ورکی په هغه صورت کې چې مور سمه تغذی وکړي او کولای شي دوه ماشومان په شیدو باندې ماړي
بل
یعنی ځینې میندې چې کله حمل اخلي یا امیدواره کیږي بل ماشوم د شیدو نه نیسي وای دا په د شیدو مې خراب شوی دی په ماشوم بد تاثیر کوي دا کاملا غیر علمي غیر کتابي خبره ده مور کولای شي خپل ماشوم ته د شیدو ورکول ته ادامه ورکړي
له شیدو د ماشوم د جلا کولو په اړه ستاسو سپارښتنې څه دي په کلیوالو سیمو کې ډول ډول طریقې میندې کاروي چې یا ماشوم ډاروي یا مرچ کاروي د تی په رڅوکه باندې په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې سمه طریقه کومه ده له شیدو د ماشوم د جلا کولو
کله چې د ماشوم هغه خپل وخت د شیدو د جلا کولو راځي او مور غواړي چې خپل ماشوم د شیدو نه جلا کړي اول خدا ده چې ماشوم ته باید د غذایی موادو یا د خوړو ورکولو تقسیم اوقات جوړ کړي دویمه دا چې د فتن یو ماشوم د شیدو نه وانخلي ځکه په افغانستان کې ډېرې داسې رواج دی چې ماشوم د فتن ماشوم د شیدو جدا کوم بس چې جدایي که بېرته بیا ماشوم ته شیدې نه ورکوي چې دا د ماشوم د مریضۍ سبب ګرځي دفعات د شیدو د راکته کړي مثلا یوې مور اته دفعې شیدو ورکول ماشوم ته شپږ دفعې دي چې هغه شپږ دي بیا څلورو ته راکته کړي څلور دي بیا دوو ته راکته کړي همداسې ورو 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 خو په څنګ کې د ماشوم مور وساتي ماشوم ته د خپل غذایي مواد کافي ورورسوي دای کولای شي چې خپل ماشوم د شیدو نه واخلي دا دوه غټې لري یو دا چې ماشوم د فتن د مور د سینې نه جدا کیږي عصبي کیږي نه ماشوم ژړاند کیږي نه ماشوم په مشکلات مریضي مشکلات سره نه مخامخ کیږي مور ته ګټه دا ده چې د مور په سینو کې یا پتایو کې شیدو نه جمع کیږي د تبې د درد او د سینو د درد سبب نه ګرځي نو په همدې خاطر میندې باید په تدریجي توګه خپل ماشوم د شیدو نه جدا کړي دغه تن باید خپل ماشوم د شیدو نه جدا نه کړي او که چیرته په سینو کې شیدو جمع کیږي کولای شي چې خپل شیدو د سینو نه وباسي د ګلاس په ذریعه باندې خپل ماشوم ته ورکړي
او کله چې یو ماشوم له تی جلا کیږي د هغه لپاره مناسب خواړه څه دي چې هغه د مور د شیدو اړتیا پوره کړي
هغه د لپاره مناسب خواړه باید هماغه څه چې په کور کې پخیږي مناسب خواړه دي کوم ماشوم ته باید یو وخت اضافه ورکړ شي څنګه د تازه میوې نه ترکاري بابو د پخو ترکاري بابو نه د مستو نه د شیدو نه چې دا د ماشوم لپاره ډېر ګټور خواړه دي استفاده وکړي ماشوم ته باید د تازه میوې جوس ورکړ شي ماشوم ته باید یخنی کوروا مثلا د ترکارۍ خوروا شوله وریجی حلوا پیرنی څنګه ټول خواړه هغه څه غذایي مواد باید ورکړ شي چې باغې کې هم پروتینونه وي هم ویټامینونه وي هم پکې شحمیات وي او څنګه باید ماشوم کافي اندازه مایعات یا اوبه واخلي چې د اوبو د کمبود سره مواجه شي
بل د پروګرام په پیل کې موږ د اما پوهاوی پر مسله بحث وکړ په افغانستان کې ولې ملا امامان یا هغه کسان چې په ټولنه کې نفوذ لري د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې نه کوي ستاسو په نظر
زه فکر کوم ځینې سنتي او رواجي مسائل دي چې د دې مخه شاید ونیسي چې د یو په دې مورد باندې ډیر بحثونه کوي یا شاید خلک ډیر د فرهنګي د نظر محیط ورته آماده نه ولې فکر کوم دا موضوع یو هغه موضوع ده چې الله تعالی په خپل کلام کې ذکر کړی ده او باید ټول خلکو ته ورورسیږي او زما هیله د ټولو علماو د دین نه دا ده چې دی د مور د شیدو د اهمیت په مورد باندې خلکو ته زمونږ سره عامه پوهاوی وکړي چې تر څو زمونږ د ماشومانو د مړینې کچې د راټکېدو د سوی تغذیې د مخنیوي د مختلفو امراضو د شوو یا د خپرېدو نه په ماشومانو کې مخنیوی وکړي او یوه سالمه ټولنه هغه وخت موږ ویلی شو چې موږ سالمه مور او ماشوم ولرو
بله میرمن هیله غرشین د شیدو لورکولو مخکې او د شیدو لورکولو وروسته د نظافت کوم ټکي دي چې میندې باید تاغه رعایت کړي ستاسو په نظر
مهمه خبره دا ده چې د شیدو لورکولو نه مخکې میندې باید خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې پرېږدي ځکه د چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي تبن شیدې د
د لباس نه لاندې دی او سینې دومره د بیرون محیط سره تماس نه لري. ولې مور د کور کار کوي یا ترکاري پاکه یا جارو کوي یا لوښي مینځي یا ډوډۍ پخی به ماشوم ته که په هماغه لاسونو ریشي شیدې ورکړي نو امکان لري چې د میکروبونو د انتقال سبب شي او ماشومان په مخصوص زیاتره د نس ناستي په ناروغۍ باندې دغه کېده اخته کړي. که چېرته هغه میندې په ډېر تاوده محیط کې وي او دفتن راځي خپل ماشوم ته شیدې ورکوي لکه د ډوډۍ پخول په تناره باندې مثلا لکه نغري سره په ګرم محیط کې هغې باید یو څو لحظې صبر وکړي چې تر څو هغه د وجود حرارت یې کم شي که هغه شوده د مور په سینیو کې ګرم راغلي چې هغه بېرته خپل طبیعي حالت ته راشي او ماشوم ته ورکړي. او بله خبره دا ده چې که چېرته میندې ډېره زیاته خوړې کړي او د هغې نو کولی شي چې په یوه لنده ټوټه باندې خپلو د تیونو څوکې پاکې کړي چې تر څو ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. او د شیدو نه وروسته هم میندې که چېرته ماشوم مشکل ونه لري ځکه د خولې د شړېدو مشکل ماشوم ونه لري هېڅ نه وکم پاکولو ته سینه ضرورت نه لري. ولې که د ماشوم خوله شړېدلي یا د مور د پی څوکې شړېدلي نو بیا هغې د شیدو ورکولو نه مخکې باید دغه ساحه پاکه کړي.
او په پای کې بیا هم د شیدو د ورکولو پر اهمیت یو څو ټکي کوم اوریدونکو ته ووایئ له همدې سره به پروګرام پای ته ورسوو.
مننه. په دې مورد باید ووایو چې د مور شیدې د ماشوم دپاره مکمله غذا، ارزانه غذا، هر وخت آماده غذا، مسؤونه غذا، سالمه غذا او د یو ماشوم د ژوند د تضمین غذا ده یا خواړه دي چې باید ماشوم ته ورکړ شي او هیڅ وخت باید د ماشوم نه د شیدو د رودلو حق وانه خستل شي. دا د ماشوم اسلامي مسلم حق دی او دا باید د مور شیدې وروي او هیڅ وخت باید د ماشوم نه دا حق سلب نشي یا وانه خستل شي.
ډیره مننه د پروګرام لمیلمنی د نرسانو او قابله او د شورا له اجرایه مسؤل هلی غرشین چې د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. لا اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته پوښتنې وکړي او خپل نظریات را سره شریک کړل.
سم د زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کولے زوانی دا وچاتا پاتا کولے زوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دې ارمان